په راتلونکو څو شیبو کې بعد ازادي په سپو کې خبرونه په ژوندۍ باندې درته وړاندې شي. خو ترغه مخ کې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د سالنګ لوی لار د بارونکو موټرو پر مخ وتړل شو. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن په خپل ایکس پاڼه یې په خوني ټویټر کې لیکلي چې دا لوی لار یو ځل بیا د زیاتو واورو د ورخ لکبل د بارونکو موټرو پر مخ تړل شوی، خو د مسافرونکو موټرو پر مخ خلاص ته. هغه زیاته کړه چې په سالنګ کې د واوري ورخ دوام لري او تر اوسه د غلطا د څلوېښت نه تر پنځوس سانتي متر پورې رسیدلې ده. د ایرانی چارواکو له انتقادونو وروسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت یو وار بیا ټینګار کړی چې د اوبو په مدیریت کې به د ګاونډیو هیوادونو حقونه له پامه نه غورځوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د 2023 کال د ډسمبر په 13 نیټه د افغانستان په کچه د مالدارۍ دویمه سروې پیل کړې ده. د ادارې نن په خپل ایکس پاڼې په خوني ټویټر کې ویلي دي چې دا پراخه سروې د افغانستان په ټولو 14 ولایتونو، 425 ولسوالیو او 14900 کلو کې ترسره کیږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو رستنیدونکو چارو وزارت وایي 450 افغانان چې پاکستان کې زنداني او آزاد او هیواد ته ستانه کړل شوی دي. دغه وزارت نن په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې لیکلي چې دغه افغانان د دواړو هیوادونو ترمنځ له همغږۍ وروسته د تورخم او سپین بولدک له لارو هیواد ته راغلي دي. د امریکا په نیو اورلینز ښار کې پر خلکو د موټر خېجولو پرونی پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر 15 تنو ته پورته شوی دی. رویټرز خبری اژانس ویلي چې د موټر په وسیله دغه بریدګر 22 کلن شمس الدین جبار یا چوي چې د امریکا د پوز پخوانی کارکونکی او افغانستان کې هم د امریکا لپاره پوزي دنده ترسره کړی ده. او د امریکا په لاس ویګاس کې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ اړوند د یوه هوټل مخې ته د ټیسلا کمپنۍ د یوه موټر چاودنې یو تن وژلی او و تن نور ژوبل شوی دی. د فرانس پریس خبری اژانس د راپور له مخې د لاس ویګاس پولیسو خبریالانو ته ویلي دغه برېښنایي موټر د چاودنې پر مهال د هوټل دروازې ښیښي دروازې ته نږدې ولاړ و. پیښه پرون شوې ده، خو تر اوسه کره معلومات نشته چې چاودنه د تخنیکي ستونزو له کبله شوې او که ترهګریزه پیښه وه.
آزادی پتسپوک
در امواج آزادی.
احمد شیبریم هر کلی موکو په دې خبرونه کې د افغانستان پر سیاسي او امنیتی وضعیت بحث لرو. په 2023 کال کې د طالبان حکومت د مشروعیت ترلاسه کولو او نړیوالو اړیکو د پراختیا لټه وکړه، خود شزو اونجونو د حقونو په برخه کې د محدودیتونو لعمل د طالبانو د حکومت تر رسمیت پیژندلو ستونزه په خپل حال پاتې شو. د همدې کال د 2018 په ترڅ کې طالبان ونتوانیدل چې اساسي قانون جوړ کړي او حکومت له سرپرستی وباسي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د افغانستان نوی تلویزیون سره روانه اونۍ وویل چې د قوانینو د بشپړېدو لپاره سرپرستی ادارې دوام کړی دی، خو نوموړي څرګنده نه کړه چې دا ستونزه به کله حل کېشي او څومره نور وخت ورته پکار دی. په امنیتي برخه کې د 2023 کال په ترڅ کې له ګاونډي پاکستان سره کړکېچ د دې سبب شو چې بیا بیا د ډیورنډ کرښې په اوږدو نښتې وشي او تر ټولو خونړۍ یوه یې د تیرې اونۍ پیښه چې پاکستاني الوتکو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې تر 50 ډېر کسان وشل. اسلام آباد ادعا کړي چې د تحریک طالبان پاکستان غړي وشلي، خو ملګری ملتونو ویلي چې په دې پیښه کې ملکیان وشل شوي دي. د امنیت په برخه کې د افغانستان دننه د داعش خراسان څنګ بریدونو په 2023 کال کې ادامه پیدا کړه. د ډلې نشتې 19 تروریستي بریدونه کړي او نشتې 3 اونۍ مخکې په کابل کې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وشلو مسؤلیت ومانه، چې د وزارت دننه د ځانمرګ برید په ترڅ کې وشل شو. د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکو ایمل خټک ته بلنه ورکړه، د پانتون استاد اسحاق اتمر، د سیاسي چارو کتونکو اسماعیل خرانای او د سیاسي او امنیتي چارو کتونکو نثار احمد شیرزای په دې خبرونه کې را سره دي. د میلمنو هرکلی کوم. لمړی ک خټک صاحب، لتا سو ورم د پاکستان او افغانستان په ارتباط دغه کړکیچ تاسو څنګه ښکاری؟ آیا دغه کړکچ په ادامه پیدا کړی په دې شکل. خټک صاحب ګومان کوم ستاسو مایک آف دی. خټک صاحب بیرته بل تاسو سره ارتباط ټینګو. غرنۍ صاحب که تاسو دا پوښتنه وکمه، البته د غبل اړخي خټک صاحب دې له خاطر چې پاکستان له چارو سره ډیر آشنا دی، نو تاسو په دا پوښتنه وکم چې له امنیتي پلوه 2014 کال په افغانستان کې څنګه ارزوي په لاندو لطفا.
د لوی خدای په نامه تاسو ته او تاسو قدرمنو میلمنو ته خپل ګران ورسته سلام او درنښت وړاندې کوم. زما له نظره 2014 کال د طالبانو لپاره په څو دلایلو باندې ډیر بد کال و. حتی کېدای شي چې دته د طالبانو د نزول د پیل کال نوم هم کېږي، هغه په مختلفو دلایلو باندې. اول، دوی معمولا ادعا کوله چې د دوی ترمنز اختلافات نشته، ټول په یو مخله دي، ولی اوس دغه د تاسو ویني چې د کډوالو چارو وزیر درې اونۍ د مخه لمنځه لاړو، په خپل وزارت کې لمنځه لاړو، په خپل دفتر کې. د صدارت سیاسي مرستیال مولوی کبیر په هغه جنازه کې اعلان وکړ چې دا ډېر زړور سړی و، دا اولین کس و چې د امیر المؤمنین په وړاندې به مخامخ خبرې کوم. یعنی دا هم وخوده چې ګویا یو څوک چې د امیر المؤمنین په وړاندې خبرې کوي نو سرنوشت به دی. ولی د دې په خاطر د دې ترڅنګ داعش دې پړه په غاړه واخیسته. یعنی دا که هر حالت باندې وي د دوی هغه لاف او دباف په سفر ځب شول چې دوی به ویل چې موږ په ټول افغانستان کې سراسري امنیت نیولې. ولی و ثابت شو چې نه تنها دا چې خلکو نه امنیت نشي نیولې، بلکې د خپلو کلیدي چارواکو امنیت هم نشي نیولې، حتی په خپل وزارت کې. بل موضوع دا ده چې دوی کېدای شي اوس د جمهوریت نه هم ډېر زیات امنیتي دیوالونه ځان نه چارپیر کړي. بل موضوع چې دا و چې دوی ډېر غرور باندې تکبر باندې ویلي چې منګه ترخګرو ته ام اجازه ده د څوک حق نه لري چې ووسیږي یا فعالیت وکړي. ولی تاسو ولیدې چې اوس مدد مخه د مرکزی آسیا او دغه ځینې نور سیمې او په مشخصه توګه د تاجکستان ترمنځ باندې یو بریټ وشو، هلته یو چینایي او څو نفر نور له منځه لاړل. یعنی دا هم دا ادای هم په صفر باندې زار شو. بل خبره چې دوی د دې پر ځای باندې چې د ولس پام د امنیتی هغه کوم ادا او چې دوی کا هغه نه واړوي، اوس په حتی دوی یوازنې دلیل هم دا و چې د طبي چارواکو باندې یعنی امکانات شته خلک کار کوي او تحصیل کی هغه هم پټه په ودراو.
مانه نه غرنه صاحب، البته دا بیا بل موضوع ده د امنیت په ارتباط کې چرته د اتمر صاحب نظر هم واخلم. اتمر صاحب، تاسو تیر یو کال یعنی 2014 کال له امنیتی پلوه په افغانستان کې څنګه ارسوي په لاندو لسفن تاسو؟
مانه نه شي ورسه تاسو درې نوې ټکټه قدر مان میلمنو سلامونه لیکل. هغه څه چې تما کېده طالبانو امنیت راوستی نه شو. یعنی د خلکو امیدونه ډېر زیات وو چې د طالبانو د راتګ سره سم په افغانستان کې به جنګ جګړې ودرېږي، ملکي طرفات به کم شي، ستونزې به حل شي. د امنیت په برخه کې مخصوصا د طالبانو چارواکو همیشه دا خبرې کولې چې منګه ټول افغانستان کې امنیت راوستی، شپې ورځې خلک آزاد د افغانستان هر سیمې ته تلی او راتلی شي. متاسفانه چې د ورځو په تېرېدو سره موږ اوس وینو چې حتی د دوی مشران چارواکي هم د امنیت په برخه کې ناتوانه دي. بله، دا داخلي امنیت نه برسېره موږ ګاونډي هیوادونو سره یو څه سره مشکلات لرو، پاکستان سره تر دې حده پورې چې پاکستاني تیارو راغلل په افغانانو باندې بمباری وکړلې، او همداسې د ایران سره څو ځلې سرحدي لانجې او شخړې رامنځته شوې تاجکستان سره، لکه چې غرنۍ صاحب ویلې. او دا په سیمه کې یو ناوړه تصویر زمونږ د هیواد او زمونږ د حکومت نه خلق ته وړاندې کوي چې دا په هیڅ صورت نه د افغانانو دپاره د قناعت وړ دی او نه د
مننه اتمر صاحب. البته یو خو دې توقع خبره ده بل د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس باندې تقریبا 2040م کال د 2020م کال په څیر ل امنیتی پلاوه د شیرزي صاحب نظر هم پلان واخلم. شیرزي صاحب تاسو هم که پلان دوی امنیتی وضعیت په اړه خبري وکړي.
سلامونه
اونې کله
تاسو
ته
درنو محترم مېلمنو ته او قدرمنو اوریدونکو ته 2040م کال نه تنها طالبان بلکې اول قدم کې د افغانستان خلکو د لپاره ډیر بد کال و. په دې کال کې خزو باندې ډیر محدودیتونه نور وځه شو، سرای محکمې و شلاقونه و د شریعت په نوم قانونونه راغی، محدودیتونه وځه شو، خلک خپل هر څه د لاسه ورکړله. زموږ مهاجرین په ایران او نورو ځایونو کې و شهیدان شو، زورغلې د مهاجرینو د غمجن حالت کې و. او طالبان د پاره هم د دغه کال خه کال نو سربیره پدې چې یو ټکی ته اشاره کوم چې طالبان ته یو خوچ په بین لیست جونه دوی ته په موقع ورکړ شو، لکه دوه ته دوی په اول ځل موقع پیدا کړ چې دوی لار شي.
مننه شیرزه صاحب، مننه. د تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه په سیاسي برخه کې به په دې باندې خبري وکړو چې په سیاسي برخه کې دوی څه روابط ټینګ کړي دي او څه باید شوي وای. اوس په بیرته ورشو خټک صاحب ته. خټک صاحب و سره اورو؟
او مننه ډیره مننه.
هیله کوم هیله کوم. خټک صاحب دلته مخکې اتمر صاحب هم دې ته اشاره وکړه چې په 2040م کال کې د افغانستان د امنیت په برخه کې یو لوی ننګونه له پاکستان سره کړکی شو او دغه سلسله لا هم دوام لري، ادامه لري. څه فکر کوي چې دغه کړکیچ اول خدا کړکیچ تاسو ترڅنګ ارزوي؟ دلته مختلف اوازې دي، ځینې کسان وایي چې دا لوبه ده او ځینې کسان وایي چې نه روابط خراب دي.
ډیر مننه د آزادۍ ریډیو او او نور ناس مل منوټورو ته راغلاس نه کیلي. خبردار چې تاسو ډیر بنیادی سوالو کو دا د 13 2022 کال راځي دا موضوع مترقی کې لګیا دی چې د پاکستان او د افغان طالبانو یا د کابل چارواکو دا تعلق چې دی دا واقعي خراب دی او کنا دا یو نمایشي بڼه لري. نو زه دا اول ورځ نه دا خبره کوم چې نه کسو هم طالبان چې دنه د پاکستان پروژه وا کسو هم اوس هم په افغان طالبانو کې چې دنه پاکستان چې دنه استخباراتي نفوذ لري یا اثر لري، خدا اثر د مخکې په نسبت کم شوه دي او تعلقات د دوړو چې ته غړې کړی چې شوه دي. کته سو غړي په 13.5 کال کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په سفارتي سطح باندې ایست تاسې تعلق نو قائم شوه. دا اوس 13 ورځې کې چې دنه د پاکستان چې کوم د افغانستان د لپاره خصوصي استازي د صادق خان رالو، دا تقریبا 1.5 کال پس چې د پاکستان او د افغانستان میس کې دادا وشو. کته سو غړي چې دا تعلق ولې خراب شوه دي؟ تعلق خرابې ډیر عاملین دي. یو غټه وجه خو چې دی هغه دا ذهنیت ته د پاکستان د پالیسی سازو دا ذهنیت ته چې هغه دا سوچ کولو چې غنې طالبان کابل کې چې کله وخت اورسي او زموږ په مرسته باندې راسي موږ سره کیسه حکومت کړي دي، نو دوی ته چې موږ سو وایو دوی باغ رنگ مني چې موږ ورته کې نه کینی به چورته پاسي پاسي به نو دوی به زموږ دغه کې خبر اوري زموږ چې دنو چې څه ورته یو هغه مني. دغه خبره چې دا هغه سره تړلې دا و چې پاکستان دا خیال و چې د کابل کې چې یو 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 دوس حکومت راتلو نه پاسي او ګډاګي حکومت راتلو نه پاس به دا د ټي ټي پي دا کوم خطر چې د پاکستان ته دا خطر به کم شي. او درېم دا و چې د پاکستان کوم سیاسي او اقتصادي ګټي دي چې د افغانستان کې یا په منځکه کې وړي چې د افغانستان د نورې وستي ایشیا ته دانو رسي هغه به نورې خپل دي. ولی متاسفانه د درې واړه خبرې اونښوي او نتیجه کې سو شو چې د افغان طالبانو او د پاکستان تعلق ډېر کړکېچن شو، خراب شو. او موږ وکړل چې دغه په نتیجه کې پاکستان چې شروع کې د افغان چارواکو دغه الله بيګريبي کولا او دنیا کې به نور ملکونو ته دعوی چې تاسو دغه سره تعامل پیدا کړئ، ته افغان طالبانو سره تعامل پیدا کړئ او دوی سره څه چلن شروع کړئ، او دین به یرول کفردو کا مونږ دوی سره چلن شروع نو کو، دوی سره مونږ خبر پردو نو کو، یا یو انگیجمنٹ مونږ سره نو کو، نو کې دوی شي چې دینو دا نور هم چې دینو دغه شي
مننه خټک صاحب، مننه. په دې برخه کې نور ډیر سوالونه هم شته، بیرته په بیا تاسو ته راشم. کبیرته د افغانستان د نن وضعیت له امنیتي پلوه بیا یو کتنه وکړو. اتمر صاحب، له امنیتي پلوه تاسو هغه ته اشاره وکړه چې فرضاً په کابل کې هم ځینې چاودنې ودا شوې دي، لیکن دغه امنیتی وضعیت چې په دغه حالت کې دی، فرضاً چې داعش حمله کړې دي، د آزادی جبهې په نوم باندې یو ډلې حمله کړې دي، د ملي مقاومت جبهې په نوم باندې جبهې د ځینو بریدونو مسؤلیت منلی دی، دغه حمله څرنګه د دې مخه نیول کېدای شي، او څرنګه ممکنه ده چې افغانان نور له جنگونو ځتی خلاص شي؟
افغانستان کې خو جګړې نه ټول خلک خسته دي، تقریبا 15 کاله جګړه د افغانانو ټول توان او شمال له منځه وړی، او خلک په دې خوشحاله دي چې یو آرامي راشي، لیکن مونږ چې ګورو ورځ تر بلې دغه آرامي نه راځي او جګړې زیاتېږي. د جګړې د پای ته رسېدلو لاملونه څو دي، یعنې څو علتونه دي که هغه باندې توجه وشي جنگ جګړه به ختم شي. اول دا چې د حکومت او د خلکو ترمنځ باید یو مستقیم ارتباط موجود وي، یعنی هر حکومت هر نظام د نظام تر شا باید ولس ورسره ولاړ وي. که ولس ورسره ولاړ نه وي هغه نظامونه تهدیدیږي، او دا خبره همدا اوس په افغانستان کې سړی په سترګو ویني. کله چې ولس دوی سره نه وي نو دغه جنگ جګړې هم زیاتېږي، مخالفینو ته به دوی پناهګاه هم ورکوي، کمک به ورسره کوي، پیسې به ورته راټولوي، او همغه یې چې بیا د دولت پر ضد یا د حکومت پر ضد هغوی جنگ جګړو ته ځي. بله دا خبره ده چې د صلاح شتون دی. اوس متاسفانه چې افغانستان سره د دې نه چې 40 کاله جمهوریت و د ناټو او نړیوال قواو په افغانستان کې و، لیکن ډلې ټپلې دومره وتوانېدلې چې د دغه نه استفاده وکړي او دا صلاح دوی ځان سره وساتي. او اوس هم موږ ګورو هم طالبان په دې برخه کې ښکېل دي، د صلاح او د قاچاق او د پلور په برخه کې هم خلک تر یو حده پورې دوی صلاح ځان سره ساتلی یا چیرته پر کړي دي، خو مقصد صلاح دوی سره شته دی. که موږ وایو چې امنیت خوندی وي، نو اول خو به باید صلاح ټول شي د خلکو نه، باید هیچ چا سره صلاح پاتې نه شي، حتی دغه جنګي ډلې هم چې دي دوی باید صلاح ونه لري. که مونږ دا هیله لرو چې په هیواد کې د جګړه بیخي موجوده نه وي، بل دا خبره ده چې حکومت د خلکو سره کښېني او د دوی غوښتنې دې واوري او د دوی غوښتنې دې ومني، تر څو پورې چې دغه بحث د خلکو او د نظام ترمنځ رامنځته نه شي، دغه اصطلاح مخالفت به دوام ومومي، او د مخالفت په نتیجه کې دغه مقاومتونه رامنځته کېږي، بیا نظام سره د جګړې بحث.
مننه، مننه اتمر صاحب. غرنی صاحب، که ستاسو نظر واخلم، د امنیتي وضعیت د بهبود له خاطره څه باید په افغانستان کې شوي وای په 2023 کال کې؟
څنګه چې اتمر صاحب ورته اشاره وکړه، هر دولت هغه وخت کې کولی شي چې امنیت تامین کړي چې ولس سره نږدې اړیکې ولري، ولس خوشاله وساتي. تاسو یې ګورئ چې په دغه طالبانو په دغه د حاکمین نه راپدې خو طالبانو داسې فکر کوو چې د دین او مذهب نه په سوء استفادې سره د صلاح په زور باندې دوی کولای شي چې په هر ډول شي د امنیت تامینولای شي. نو هغه خاطر باندې دوی د هغه اول ورځ نه تر اوسه پورې دوی پر لپسې د ولس سره واټن پیدا کوي، ولس ته ارزښت نه ورکوي، د ولس ته برخه پکې نه ورکوي. ولس هم دا اوس په ډېر بد حالت کې دی، نه تنها په امنیتي لحاظ، په اقتصادي لحاظ هم دا اوس ویل کېږي چې دوی تقریبا یو سلور سلور سونه یو ایسای
دیو ماخام ډوډۍ لپاره هم پورا وړې دي. نو بنا ان په دغه یو حالت کې خلق دې ته ماده دي چې نور نشي کولای چې خپل ژوند ته ادامه ورکړي، او پسند کې تاسو یې وسویني چې د ازادۍ په نام او د مقاومت په نام ازادۍ ته د امریکا جواز هم تقریبا وای وای چې وامه خسته. نو بنا ان
خو دغه دا په سبب نه زو چې جواز اخیسته دی یا څه نه دی اخیسته،
یعنی څنګه وته
بلې مانا نه خرانه صاحب مانا نه شیرزه صاحب که تاسو نظر واخلم تاسو څه وایئ چې په 2023 کال کې باید څه شوي وای چې امنیتي وضعیت به تر شوي وای؟
شباب صاحب وګورئ زموږ فکر چې استخباراتان نه غوړي چې افغانستان کې امن راشي، ځکه په قصد نه وختله حکومتونه هم په سلویخ کال کې یا سلویخ کال نه د باندې چې موږ تجربه لرو دې کارونه کې خپل استخبارات هم د ښکېل ده او حکومتونه هم دې کې ښکېل ده. دوی قصد نه غوښتل چې افغانستان کې امن راشي او افغانستان کې واقعي حکومت راشي یا د مردم سالار حکومت راشي یا دلته خلکو کولی شي چې ښه ژوند وکړي او په امنیت ژوند وکړي. دلته لوی برنامه دي، استخباراتان برنامه دي، دا چې یو جبی په نوم یو څه انتشارات کوي دا ډېر نه دي، ډېرې دا د خلکو د اسان او د افکار او د مختل کول او د فیسبوکي نشرات لري. دوی هم دغه نه ده او نور وګوره کته استم کته دغه مشکلات هم پیدا کیږي. دا وسلې د کومه کیږي؟ خلکو سره وسلې نشته، عام خلک دومره جرأت هم لري چې اوس وسلې وساتي د کوم چې طالبان دومره خشونت لري؟ خود دغه وسلې د کوم ځای کې دغه مرمۍ د کومه کې اوس زه معلومات لرم. یو مرمۍ په پاویار په 15000 په خرسيږي، یو د راکټو مرمۍ په 15000 3000 2500 نشرو ته 15000 پورې خرسيږي. لاسي بم هم داسې اوس خرسيږي. خلک چې دوی نیسی چې سلاره کې یو مهمه در سره د سلاره کې وਹੀ ته کې هغه ته ډیره مجبورې چې سلاب راته پیدا ک دا مجبورې کې د کوم ځای نه سلاب واخلي، د کوم ځای نه پیدا ک
معنی نشر زای سر
دا د طالبان د استادنه دوی سلاب مرمۍ اخلي اوس که مرمۍ خرسيږي، د راکټ مرمۍ خرسيږي، لاسي بم خرسيږي، هم دغه طالبان د چې دوی خرسي به ته دوی استفاده کوي کنه نو هم خلکو سره واسطه د کومه کې
معنی
څه فکر کوم چې استخبارات نه غوالي او دغه طالبان هم په قسم نه غوالي چې
مننه شیر صاحب. د ملګرو ملتونو د راپور لمخي په 2023 کال کې د نومبر تر میاشتې پوري، یعنی د جنوري لا پایله تر نومبر پوري 8450 امنیتي پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي چې ځینې ډېرې وړې دي او ځینې خطر ټولو غټه پیښه شای دغه پیښه وی چې په برمل ولسوالی باندې پاکستانی الوتکو بمباری وکړل او 55 کسان پکې ووشل شول. خټک صاحب، دغه د ملګرو ملتونو احصایته چې ګورو د پاکستان امنیتي پیښې یو مخ افغانستان سره د مقایسه وړ نه دي. هلته ډیر زیات امنیتي پیښې رامنځته شوې دي. د پاکستان د پوز ویاند اونۍ مخکې په خپل خبری غونډه کې وویل چې 95,802 امنیتي پیښې په یو کال کې په پاکستان کې پیښې شوې دي. ترورستي پیښې او بخښي دوی عملیات کړي دي، نو پیښې په څومره نوري هم سی بي بي. څه فکر کوي چې د امنیتي وضعیت په دې ټول سیمه کې په کومه خوا روان دي؟
نا ډیر بنیادی سوال دی او ډیر ښه سوال دی. زما په خیال باندې که تاسو دغه د 2023 کال دغه ته وګورئ، پیښو ته وګورئ او بیا خاص کر د پاکستان او د افغانستان چې کوم سفارتي تعلقات دي یا دی میز کې چې څومره شخړه زیاتیږي، نو موږ ګورو چې دغه امنیتي وضعیت به ورځ تر ورځ خرابیږي او دا به نور هم چې دی نو په دواړو ملکونو کې به چې دی نو دغه امنیتي ګواښونه زیاتیږي. هغې وجه دا ده چې موږ وکتل چې په تیر کال کې پاکستان او بیا تاسو وګورئ چې په دې سیمه کې تاجکستان یو داسې ملک دی چې هغه ښکاره د طالبانو سره لکه مخالفت لري او د طالبانو چې کوم مخالفین دي زیات تر هغه په تاجکستان کې چې د نو موجودیت لري. نو دې وجه نه موږ ګورو چې تیر کال دا یو کوشش وشو چې د پاکستان او د تاجکستان دوړو واسه شروع کی چې دوی خپل کوششونه او دایمایت چې د نور منسجم کی او دا څومره طالب مخالف قوتونه چې دی ګروپونه چې دی سره رابطه پاکستان هم جاتی کړی دی او بیا په تیر ورځو کې موږ قتل د دې کال د 2023 کال په اخر کې د پاکستان د عیسائی مشر چې دی نو اصل ملک چې دی هغه تاجکستان ته لاړو او تاجکستان دورې مقصد هم دا و چې الته کې چې کوم طالبان مخالف دغه دی غي سره تماسونه زیات کی بل تاجکستان حکومت سره هم چې دینو په دې مورد کې چې دینو یو 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 دغه را تفاهم پیدا کی نو دا کوم دغه چې دی پیخې چې دی د دې طرف ته اشاره کوي چې پر راتلونکي کال به نور هم د 2024 نه هم زیات امنیتي وضع خراب وي او هغه وجه دا ده چې پاکستان اوس داسې ښکاري چې غواړي چې په طالبانو باندې اوس فوجي فشار هم راولي او فوجی فشار دو لارو برازی یو دارے چی پا افغانستان کی دن نا چی کم آغی گنی چی دا مشتبہ ٹکانی دی یا دل تکی چی دینو پٹ دیونے دی دا ٹی ٹی پی آگے بانے با عملے جاتای او دویم دارے چی طالبان مخالف چی کم زواکون دی جبہی دی گروپون دی آغی زرب آغی تماس ہم جاتای کم اکون ہم جاتای او کوشش داروان
خٹک سب دا ستاسو تر خبرو پوری پاکستان پخپل خاور کی دننه او د پښتنو په ځینو سیمو کې په خیبر پښتونخوا کې قبایلی سیمو کې په بلوچستان کې د دې حمله په ترڅ کې ونه شوې کړای چې د خپل مخالف وسلوال مهار کړی او د دوی مخه ونیسي کچرته دوی د افغانستان د خاورې دننه هم عملیات پراخ کړي فکر نه کوي چې دا جبهه به ډیر پسې لوی شي پراخ شي بیا به د پاکستان لوسم پوره نه وي
عمدہ زمام عمدہ خبر ہے کہ دا جب پراخی کی لگیا دے اور کتا سو ہو رہی نو دے 1300 میشتو کہ پاکستان کی چکم پولیس بانے دغه دی دا ڈیفرنٹ لائن بانے چکم علاقی دی دا پخت دا پاکستان اگے نہ اگے رو 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 چ پوسٹی چ دینو اگا ختم ہے او مرکزوں نو تخپل دغ راڑی پوسٹی راڑی اگا وڑی پوسٹی ٹولے ختم ہے کہ مرکزوں نو تخپل کو آوے راولی دا ای پ نتیجہ کی چ دینو ڈیرے پوسٹی چ دی اگا دا طالبان پادر کی دی او تیرو روز کی تاسو کتل چ دا پاکستان دا خیبر پختونخوا پیالتی اسمبلی کی دا دا باجوڑ نا تعلق لرون کی چ دے ممبر چ دے انور دے باغا ہوئے چ چلارزو کی چ دے نو تقریبا 45 کے 45 پوسٹی چ دے آغا پاکستان دا کو نو پلے ہوئے او طالبان پہ خپل بیرغون اترو نو او دا طالبان بول کے
البتہ خواله رسنیو کی سوشل میڈیا کی د دوغو پوسټو ویډیوګان هم خبري شوی دی چې ازادي رډوی تصدیق نشي کولای لوي خبرتیا او روسته بحث ته دوام ورکو او سیاسي اړخ ته کتنه کوو
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری شئ د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ facebook.com/azadiradio
ازادي په سپوکي پروګرام په منځني سپد دول شپږ نیمه په ټول افغانستان کې د رادیو لاري او د خبرونه په فیسبوک کې هم په ژوندۍ بڼه کتلای شئ د پروګرام د بحث موضوع مده د افغانستان سیاسي امنیتي وضعیت د 2023 کال په ترڅ کې په امنیتي وضعیت مو مخکې خبرې وکړې اوس په سیاسي وضعیت تر مخه کړو البته په دې خبرونه کې مو د پانتون استاد اساق اتمر د سیاسي چارو کتونکو ایمل خټک د سیاسي چارو کتونکو اسماعیل غرانی او د سیاسي او امنیتي چارو کتونکو د سار احمد شیرزی ته بلنه ورکړې ده د سیاسي برخې ته راشو اتمر سپ په 2023 کال کې ځینې سیاسي حالې ځلی وشوې د افغانستان د په افغانستان کې له طالبانو سره تماسونه ټینګ شول له طالبانو پرته ځینې غونډې جوړې شوې ستاسو په باور دغه غونډو ته یو نظر په تیر کې څنګه وي او څه باید شوي وي
ګرچه د 2023 کال طالبان په حواله کې یعنی ډیر ښه موقعیتونه لاسته راوړي وو یعنی نړیوال ټولنه د طالبانو غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړ که ستاسو په یاد دي د دوی په لومړۍ غونډه کې طالبانو ته دعوت ورنه کړل شو په دویمه غونډه کې طالبان بایکاټ کړلنه شو په درېمه غونډه کې دوی ته د دوی شرایط ومنل شو او نړیوال هم دا خبره وکړه چې موږ د دوی شرایط ځکه منو چې دوی د نړیوال ټولنې سره یو ځای شي همدغه فرصت موږ دوی ته ورکړو لیکن متاسفانه چې د درېمې غونډې نه را وروسته طالبان زیاتي هغه سلسله پرېښوده او هغه تعقیب هم نه شو په سیمه ییزه برخه کې طالبان یو تعداد هیوادونه البته هغه ګاونډي هیوادونه چې د منځنۍ آسیا هیوادونه دي دوی سره تجارتي روابط پیوړی کړل چین سره، مثلا ازبکستان سره، ترکمنستان سره، همداسې قزاقستان سره، د روسیې سره، د ایران سره، دوی ته ښه فرصت په لاس ورغلی. آخره کې تاسو ولیدل چې روسیه د دوی نمونه د تور لیست ځینې وویسته. او البته مهمه دا ده چې روسان یا نور هیوادونه ولې دې ته اړ شول. البته هغوی په دې معنا نه و چې دوی یا طالبان په رسمیت وپېژني یا مثلا دوی سره ډېر نږدې پاتې شي. دوی په دې خاطر چې افغانستان کې ځینې ډلې دي چې هغوی هیوادونه تهدیدېږي د هغه ډلو نه، ځکه هغوی طالبانو سره خپل اړیکې نږدې وساتلې او ساتي یې تر څو چې دغه حرکتونه د دوی تر نظر لاندې همداسې وڅارل شي. په هر صورت دا هم یو لاسته راوړنه وه د طالبانو دپاره چې دوی وشو کولی چې د منځنۍ آسیا هیوادونو سره خپل روابط وساتي. برخلاف مثلا هند سره دوی خپل روابط جوړ کړل، د هند هیات افغانستان ته راغی او په همدغه ترتیب د بمبئی قنسلګری دوی ته ورکړل شو. مګر د پاکستان سره د دوی اړیکې خړپړې شوې او مثلا د اماراتو سره، د سعودي عربستان سره بیا د دوی اړیکې ښه وې. یعنی په مجموع کې د سیاسي اړخه طالبان په 40 کال کې تر یو حده پورې ښه وبرېښېدل، لیکن دا معنا نه لري چې دغه هیوادونه چې دوی سره اړیکې ساتلي یا تمایل ښودلی دا به همیشه دغسې وي، ځکه دوی دغه تحولاتو ته ګوري او د طالبانو حرکتونو ته ګوري.
مننه اتمر صاحب، طبیعي خبره ده، طبیعي خبره ده، له شرایطو سره سیاسي شرایط هم تغییر کوي. غرنی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې 2023 کال له سیاسي پلوه طالبانو ته څرنګه کالو؟
ډېر مننه. لکه چې ادمر صاحب اشاره وکړه په پیل کې، یو څه ډېر ښه زیری ورکړ شو، ورته شنه چراغونه ښکاره شول. ورته حتی تاسو ولیده چې د چین هیواد هم سره ښه تعلقات ټینګ کړل، روسیې هم څنګه چې ویل شو، حتی په پارلمان کې پریکړه وشوه چې د دوی د هغه بعضې وزیرانو نوم د تور لیست نه وباسي. یعنی زمینه مساعده شوه چې حتی په رسمیت دوی وپېژني. د دې تر څنګ د اروپا اتحادیې مشر هم راغی، دلته څو دفعې رقمندي وښوده. حتی په امریکا کې اعلان وشو چې موږ د خپل د ملي ګټو په خاطر باندې غواړو چې طالبانو سره ښه تعلقات ولرو، تعامل وکړو. خو په تاسف سره چې د طالبانو سخت دریزه فرمانونو او دغسې د ښځو د تعلیم او د کار په ارتباط باندې دغه ټوله دغه سیمه یې کړې، ځکه اوس هر هیواد چې دی هغوی خو لکه طالبانو غوندې نظام نه لري. اوس ماته همدا په تور مثال روسیا کې خو ولس تیره پښتنه کوي چې څه رقم یو هیواد سره تماس لري، یا په اروپا کې همدغسې ولس د هیوادونو نه پښتنه کوي، په امریکا کې پښتنه کوي. نو دلته اوس دغه اخر د 40 کال کې اغه کوم هیله چې موجود وي، اغه کوم شنه چراغونه چې د دې ورکړ شوی وو، اغه استاس
معنا نه خرانه صاحب. البته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، اتمر صاحب اشاره ورته وکړه، د روسي پریکړه بیا د کال په روسیو کې و چې روسانو دوی له تور لیست وېستل. البته د کال په منځ کې قزاقستان هم دوی له تور لیست نه وېستل. شیرزه صاحب، تاسو ته څنګه ښکاری تیر کال له سیاسي پلوه طالبانو ته؟ شیرزای صاحب،
شبر صاحب، زه فکر کوم چې طالبان عمر کې ډیره چانسونه وو په دغه کار کې. نړیوال ډیره سجونه دي، دوی ته ورکړله، ډیره سهولتونه برابر شو، شنه چراغونه دي ته وښودله. خلیفه صلاح الدین اقانی باندې چې جایزه و، هغه د دیوار نه د باندې لار، د دوی لیدران د باندې لار، دوه ته لار، خو دوی دغه ټول چانسونه استفاده و نه کړله. په دغه چې دوی استفاده ونه کړه، سربیره په دې دوی نور محدودیتونه راوځ کړل. د دې په نتیجه موږ ولیدل چې د طالبانو د روسیا له ایتلا ځینې وادونه د دې په خلاف یو پریکړه لاسلیک کړل چې دوی روسیې له ایتلا شي. هغه خوانه د دوی دوسیه لاهې ته وسپاره شو، د بل خوانه دوی نور محدودیتونه وزکه د خزو با وونجونو باندې مون ولی در چې دغه تیبی او متوالی او متوسط تیبی په خزو باندې بند کړه، نور محدودیتونه راولل، نور قیودات راولل په خلکو باندې. دوی خپل نو غوښتل چې دغه کومه امکانات چې آشنه چراغونه چې نړیوال دوی ته وخودله د سیاسي لحاظه دوی ګټه وانه خسته، و چې دوی ولی ګټه وانه خسته، ولی دوی هم داسې لجاجت کوي، دوی رهبر ولی هر ورځ خلکو سره دښمنی کوي. نو ملخکاری مبخکاره معلومیږي چې سیاسي او استخباراتي لوبه ده. دوی دنده هم داده چې خلکو سره او نړیوالو سره او دغه شنه چراغون نه دوی استفاده ونه کړي، کنان دنیا یو د پته تیر کال نه په دغه سکم د سلور کاله ده چې دوی راغلی دنیا ډیر دوی ته شنه چراغونه وخود. دوی ده چې دنیا سره د سیاسي لحاظ هم د نظامي لحاظ او استخباراتي لحاظ تعامل نه کوي، یو نه غواړي چې جوړې
مننه ل سیاسی پلاوه په د سیمه هیوادونو ته د خبرونې ملمنو هم اشاره وکړي. سعودي عربستان په کابل کې خپل سفارت البته پرتل دي چې د طالبان حکومت پر رسمیت پیژني، خپل مامورین زیات کړ او سفارت وره پرانیست. د قزاقستان ته اشاره وشوله چې دوی له تور لیست لری کړل. د روسي پارلمان هم ورته پریکړه وکړه. لجنو هیوادونو سره اقتصادي راکړه ورکړه دوی په تیر کال کې ټینګه کړې ده، خو تر ټولو روابط د دوی له پاکستان سره خراب شوی دي. خټک صاحب، له پاکستان سره د دوی روابط کچرته د سبان دي درې کلونو ته وګورو، تر بل هر کال سش کال طالبان سره د پاکستان روابط خراب شوی دي. په دې برخه کې د پاکستان له لوري کته صورت وګوري، الاتی څه در تشکاری که سم تاسو مخکې ته اشاره وکړه چې د پاکستان چارواکي په دې فکر کې و چې طالبان به د دوی هر خبره مني، کومه خبره د دوی نه ده منلې چې روابط خراب شي؟
خبره دار چې تاسو ډیر ښه سوال کو، خو زه لږ یو مختصر خبره دا کوم چې د زمونږ نورو ملوانو چې کومه خبره د افغانستان په سیاسي وضعیت باندې کې یو خبره چې زه ورته اشاره کوم، هغه دا چې د تیر کال موږ قتل چې طالبانو خپل منځي اختلافات چې دي او خاص کر د کابل او د کندهار مېس کې موږ قتل چې اختلافات ورځ پر ورځ زیاتې دودي او 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 تیر کال کې موږ ډیر داسې موږ مثالونه لرو چې هغه موږ راوړې شو دلته چې څنګه د دوی مېس کې چې دینو طالبانو خپل منځي چې دینو هغه اختلافات دې هغه زیات شوي دي. تر څو پورې چې د پاکستان خبره ده، نو چې څنګه تاسو ته ما وې چې پاکستان طالبانو نه دا غوښتنه لرله چې هغه د ټي ټي پی دا وخت چې د پاکستان امنیت ته او بیا دانه چې دینو دې باندې له پاکستان سره مرسته وکړي، افغان پاکستانی طالبان نه خلاص لا کی او دې د سردی سیمون لري نور سیمو کې کفر وکړه غیر د افغانستان نه وستې نشي، خو چې دا پاکستان سره لګیدلې کومې افغانستان سیمې دي نه چې دنو دا نور سیمو ته انتقال کړی شي چې د دلتا په دغه کې دراندازي چې دا په پاکستان کې یا د پاکستان ته د تروریستي مقصد لپاره تک چې دا دغه شی ولې افغانستان دا خبره ونه منله او طالبانو درې داو چې دا تاسو داخلي شخړه دا مونږ تمره کولې شو چې مونږ تاسو طالب پاکستانی طالب ان سره کې نو له شو تاسو خپل کې داخله معاملات حل کړي. یو دا خبره، دویمه خبره دا و چې پاکستان افغانستان چې د افغاني طالبان چې هغه پاکستان د انسان نه وروتل، هغه راسن د ټولې دونه دوه کې چې کوم دغه دفتر کولاو شی او په قطر کې داګه قطر دفتر په ځمانه طالبانو ته مکمل شو چې راسن ټولې دنیا سره خپل تماسونه ونیسي او رو چې د هغه پاکستان باندې انسان ختم کی او هغه راسن د ملکونو سره خاص کر امریکا سره خاص کر د روسیا سره چین سره نور ملکونو سره تعلق راسن جوړ کی چې دا چې د نو د پاکستان د پاره د بنلو خبره ده کنه چې پاکستان په دا وختل چې طالبان کوم تعلقات چې دی بار بارني اغله د پاکستان د لاریو شی او د پاکستان د ګټو
او بخښه خټک صاحب په همدې برخه کې کچرته پاکستان دا غشتلې چې د په کابل کې د واکمنو ارتباط د اسلام آباد لاري وي، نو بیا ولې دې ته چمتو کېدل چې په دوحه کې د سولې خبري وشي؟ ولې نه غوښتل لکه د مجاهدونو د حکومت په څیر چې په راول پنده کې جوش؟
خبره دا چې اول خو ابر قدرتونه دې ته نو تیار غرب دې ته نو تیار چې هغه د پاکستان کې دنه دادغه پیټم دا چې پاکستان هو هغه وخت دا یو دغه ورکول تاثیر ورکول چې کنه طالبان چې دی هغه زمونږ مکمل په کنټرول کې ندي تیر ورځو کې ما دا خبره اوري دا ستانک دي چې خپل نه چاکړي وچه هغه وي چې را جنرال د اسم ملک چې دی وخت کې ایسای مشر هغه چې راغله او دوی ته او دغه ته دعوت ورکړو طالبانو آیات ته تاسو راشي د پاکستان دغه کوي نو تانکسي د خپل د خبره چا کولکړي چا دغه کړي دا ویلې دا چې وې تانکسي چې وې چې دغه مونږ ته وې جنرال سه مونږ ته وې چې د امریکایانو مېس کې به تاسو مخکې به تاسو مونږ سره خپل دا څه نه ثابتوي چې ګنې د مونږ تعلق ته نو خبره دا ده چې پاکستان دا غوښتل چې دغه خبر اترې چې یو خبردار چې د قطر دفتر کول قطر کې دفتر کول اوبیدل هم د پاکستان د مرزي مطابق نو پاکستان وختل کې باقي دفتر کول اوبیږي د سعودي عرب یا بل ملک کول او شي کوم ځای کې پاکستان هم اثر وی او بلدار چې سعودي عرب هم پکې خو شامل و نو خبرې ډېرې دي خو
زموږ خټک صاحب او بخښه تاسو له خبرو دا سوال ماته پیدا شو تاسو ویل چې غرب نه غوښتل چې په پاکستان کې د سوري خبرې وشي غرب ولې آیا په پاکستان به اعتبار شوی
نو خبره دا ده چې تاسو دغه د امریکای د مشرانو بیان نه وګورئ یا بیا خاص کر د ټرمپ اولنې دوري تاسو دغه بیان نه وګورئ نو خو په کارو چې پاکستان موږ سره چې نو ډبل گیم کړي دي او موږ په تیار کې ساتلی او چې کومه پیسې موږ ورکوم کو نو سره موږ کړي دي هغه موږ د ګټو خلاف استعمال شي وي نو د پاکستان او د امریکای مس کې چې نو دا یو دا دغه موجود چې پاکستان دا غړل چې امریکا موږ سره ډبل گیم کوي امریکای دا غړل چې پاکستان موږ سره ډبل گیم کوي نو دا خو استخباراتي لوبي دي دا خو سفارتي دغه دي شطرنج دی په دې کې خو چې دنو کلاړیانو ته پته لوګاړو ته پته چې څوک چا سره څه کوي او بنیادی شی چې دنو هغه ګټي دي دښمنی او دوستی چې دی هغه ضروری نه ده بنیادی دغه نه ده شی نه ده بنیادی شی ګټي دي نو چې کوم ځای کې خلکو ته خپل ګټي خدای کاری هغه څه کوي که دوست او که دښمن دی نو خبره دا ده چې د پاکستان او د امریکای کوم تعلقات چې وو که څوم موږ ته په ظاهره خخ کاریدل د جمهوریت دوره کې یا د جمهوریت دوره نه مخکې نو هغه کې چاته نه چاته چې ده نو یو دغه موجودو بدګماني دا موجوده و چې دواړه یو بل سره
ماننه خټک سه البته اوس چې ټرمپ د بهراني هوادونو لپاره کوم سلاکار د ځان لپاره ټاکلې د ریچارډ ګرینل هغه کوم ټویټونه کوي هغه هم له پاکستان سره د دوستۍ معنا نه ورکوي له پاکستان سره د یو ډول مخالفت معنا ورکوي اتمر سه د تیر 2003 کال پترسکی کچرته د تهران او کابل په کابل کې د واکمن او طالبانو روابط توګور د روابط ډیر شو د ایران حیاتان راغلل کابل ته د طالبانو حیاتان لاړل ایران ته د دوړو هیوادونو ترمن تجارت هم زیات شوه دي لیکن د کال په روسیو کې یو ځل بیا ایران د هرات د پښتون بند لفتا او روسته د حقابي خبر راپور تکړه ستاس په نظر ولې
دا تقریبا د دوتران د پروګرامونو زینه ده خو اوس په دې وخت کې طالبانو په باندې کار پیل کړ او دا خبره ده ایران یو خو چې افغانستان سره پوله لري ایران داسې فکر کوي چې دغه څلوېښت کلونه کې کله چې د دوتران جمهوریت نسکور شو نو ایران داسې فکر کاوه چې د دوی برخه د هلمند او د نورو سیندونو راکم چې د افغانستان نه ورځي د دې نورم نه و دوی په خپله خوښه رقم چې زړی و د دې اوبو نه دوی استفاده کوله حتی ډېر لوی لوی ذخایر دوی په سیستان او بلوچستان کې جوړ کړي دي چې د اوبو د ذخیرې هغه څاګانې دي چې هغه بیا د هغه نه استفاده کوي یعنی دا د نورم نه یا د قرارداد نه بر علاوه دوی بې رنګي د دې اوبو نه استفاده کوله او تیر کال هم کله چې د هلمند اوبو مسله رامنځته شو دوه کاله مخکې د ایران پخوانی جمهور رئیس که ستاسو په یاد دی دی راغی او سیمه کې او اتو افغانستان ته اختارم ورک طالبان ته. خو پر صورت سره ایران دا کوشش کوي چې د افغانستان په اوبو کې خپل برخه خوندي وساتي، لیکن افغانستان خو د پاچا په وخت کې دوی سره کوم قرارداد چې کړی و په هغه باندې تر اوسه پورې پایبند دی، او یو مقدار نور اوبه هم ایران ته دوی د حسن نیت له مخې ورخوشي کړي دي. نور د پاشدان د بند اکله ایرانیان اوس تشویش څرګند کړی او کوشش دا کوي چې په هر طریقه کېږي افغاني لورې باندې دوی فشار وارد کړي، چې یو خو د دې بند کار دریو، بل دا چې ایران وښیي چې ایران خپله وچکالي سره مخ ده، ایران اوبو ته ډېر ضرورت لري، نو او د ایران د اوبو منابع په افغانستان کې د دوی په دغه وسیله کوشش کوي چې طالبان حکومت تر فشار لاندې راولي او ځان ته ډېره برخه د اوبو.
مننه اکبر صاحب، مننه. په همدې برخه کې شیرزه صاحب که ستاسو نظر واخلم، ایران په 2023 کال کې لکه مخکې چې مې اشاره ورته وکړه روابط تګ راتګ د طالبانو له حکومت سره زیات و، لیکن د اوبو د حقابې مسله هم د کال په ترڅ کې غلې پریښي وه، په وروستیو کې راپورته کړه او د راپورونو له مخې تر اویا ډېر افغانان ایران په خپله خاوره کې سش کاله اعدام کړي دي. دا روابط تاسو ته څرنګه ښکاري؟
شبه صاحب زه فکر کوم چې د طالبان او د ایران روابط ډېر د ویرې د بې اعتمادي روابط ده. ایران غواړي د بادجهي د لارې نه طالبان خپل ځان سره وساتي. ډېر پس د ایران په سیاستونو په منځ کې، حکومت په منځ کې، حتی استخباراتو منځ کې ډېر اعتماد نه کوي په طالبانو باندې. او سربېره په دې ایران کله فکر کوي چې مونږ ډېر حاکمیت لرو په طالبانو، و یو ډلې یو څه قومندانان چې ډېر نږدې ده ته ایران سره، لکه ما دغه فاضل مظلوم د وزارت دفاع لومړی مرستیال چې ده او نور څه یو څه قومندانان ده چې ایران سره ډېر نږدې ده. دوی فکر کوي چې مونږ کولی شي یا ډېر اعتماد کوو یا طالبان زموږ په خوله کوي، او بیا چې ګوري چې طالبان د دوی په زړه نزي مخکې نزي یو څه مخالفت کی، بیا ایران وی رکی وی ایران کدوال پا مسئله ده، کدو بو پا مسئله ده، کدو ها ده سیاسی و استخباراتی ده مسئله یو وی رلری او والی چی یو شکل باج ورکی طالبان
طالبانه
ده وزاد دفاع بیا تیل هر ست ایران ورکی، او ایران دیر اتیاد که طالبان سر دیر اعتماد نشی کلوی نشی نکوی طالبان بادی، او ایران که دا وی رمشته چه لوی قدرتونه هم دغه طالبان دوی په خلاف استعمالی، بیا کله دوی بانه نیسی ده و با مسئله و قابه مسئله سومه ده مختی مولی دره چه دی ایران چارواکی وای چه ده قابه مسئله حل شد ده مکتر منسه، بیا گوری چه یو
بیا راپورته
شد بیا قابه او چتی یو دی بیتمادی فضا ایران و طالبان منسه.
مننه مننه غرانه چه تاسو تا دی ایران و ده طالبان روابط پد بزر سل رشتم کل که چرنگش کاری؟
ویلی د طالبانو د ایران روابط نه تنها د طالبانو سره، ایران د هیڅ افغانستان کې د هیڅ یو مقتدر حکومت سره نه غواړي چې اړیکه ولري. هغوی همدغسې کوشش کوي چې هغسې اشخاص و افراد ولري چې دوی په فرمان اوسي، او خصوصا د دوی د اوبو په ارتباط باندې، نه تنها د اوبو په ارتباط باندې، حتی بعضې نورو مسایلو باندې هم دوی اختلافات پیدا کوي. نو ایران چال وهی، ایران صادق نه ده افغانستان سره، نه تنها طالب سره، چې هر هیواد راشتا سوسولی ده چې کله چې اشرف غنی هلته لاړه هغه ته ایران ته، هلته هم همدا موضوع یاد کړه، مګر کله چې اشرف غنی ویلي چې بلکې اوبو درته درکوو ولی په نړیوالو استانداردونو باندې، هم رئیس جمهور هم مشر مذهبي مشر میخه ایران پاتې شلو، بنیخ په دې خاطر باندې د هغه جمهوریت د منځولو لپاره هم دی تلاش وکړه، هم پاکستان تلاش وکړه، هم د تاجکستان تلاش په دی وکړه چې دوی یو هم نه غواړي چې افغانستان کې په پخو ولاړ یو غښتلی دولت د خلکو د خوښې دولت وبوسي، ځکه دوی یو مملکت هم نه غواړي چې د افغانستان د خپلو اوبو نه استفاده وکړي، د خپلو زیرمو نه استفاده وکړي. په همدې خاطر باندې دوی قصدن غواړي چې په افغانستان کې بې امنی راولي، په افغانستان کې مناسبات خپل منځو کې سره خراب شي.
نه تنها ایران، پاکستان هم تاسو وګوري، پاکستان عین لکه چې میلمنو ویلې مستقیما وزغاری د طالبان نه هلی شوی دی، او دغه استخبارات مشر مستقیما د تاجکستان سره منځنی آسیا سره هغه کوم شنه چراغونه چې جوړ شوی وو هغه هم دغه دغه لیدو کاتو به تل منځ ویول به ته دوی ته وښودل چې موږ مستقیما تاسو سره په تماس کې استو. اوس تاسو وګورئ دغه لیدو کاتو په نتیجه کې د واخان موضوع ګرمه شوله، که خدای مکړه دا د واخان موضوع تر سره شي دا نو تقریبا آخرین میخ ده چې د طالبانو په تابوت به وهل کیږي. نو دی خبره طالبان متوجه نه دي، ځکه چې طالبانو په منځ کې یو سیاسي خلک نشته دي، هغوی دغه نزاکتونو ته دغه ډیپلوماسیو ته توجه نشي کولای.
مننه خرادای صاحب، تاسو د واخان مسلې ته اشاره وکړه، په دې برخه کې به د خټک صاحب نظر واخلم. خټک صاحب، د واخان مسله پاکستان په غیر مستقیم ډول یاد کړه، البته ازادي راډیو سیر لکوم او کتونکو سره خبرې کړې دي، هغه وایي چې په دې وخت کې اصلا واخان ته سفر ډیر سخت دی او ډیره ګران هم ده، او بل لورته بیا چې دا موضوع یو څه بیرته وڅېړل شو او یو څه بیرته سړه شو، تازه د پاکستان پلاوی ویل دي چې کابل ته مو د سفر په ترڅ کې له طالبانو سره خبرې وکړې او هغه پیشنهاد کړی دی چې مشته شپږسلويشت کې پنځسلويشت میلیونه ډالر راکړي چې د ټي ټي پی له دې سره د سیمو لري کړو. دا څه لوبه ده او کنه سیاست دی خټک سره؟
ډېر مننه ټولو کې. اول خبر راشو د واخان مسلې ته. ګوره خبره دا چې د کې شک نشته چې واخان چې کوم ستراتیژیکی ارزښت لري، اهمیت لري، هغه ډیر مهم دی، او نه صرف د پاکستان بلکې د هند هم په دې باندې نظر دی، ځکه چې هند غواړي چې راسن چې دینو د وسطی ایشیا سره خپل سرحد او غځي، او دغه کوم پاکستان هغه سیمه چې د واخان سره تړلې دي، هغه سیمه هغه دي چې پای باندې هند هم دا د غلری داول لري چې دا د غي سیمه دي، دا د تیر کشمیري سره په خوانی کشمیر چې په کوم باندې چې پاکستان او د ان مس کې شخړه روانه ده، نو دغه ګلګت بلتستان د کشمیري سره او د هغه حیثیت هم عمره د لکه متنازع دي چې هند او پاکستان په دواړه داول لري. نو هند هم دا کوشش لري یا پلان لري یا د هغه چې کومه د غورو پالیسی بیانې غورو، نو پای کې چرته نه چرته دا یو خواهش موجود دی چې واخان د ګلګت بلتستان باندې حمله او خپل سرحد چیرې نو دغه تر اړي. دویمه خبره ده چې پاکستان ولې دا خبره روچته کا، پاکستان ځکه دا خبره روچته کا چې پاکستان کې دنه هم کېدای شي د ځنې خلکو د خیال وی پالیسی سازو کې، او خاص کر جن اعلانو کې چې کړه کغې دا واخان پټي باندې دغه کا قبضه جوړ شو، نو دای براسن د وستي شیا سره دغه شی او متصل شي، ځکه چې اوس د 1992 راځي پاکستان دا وړي چې د وستي شیا ملکونو سره تجارتی او دغه مضبوط کی ولې د افغانستان وزا چې د اجازه نه ورکي. نو یو خدای خبره. دویمه خبره دا ده چې دا اوس چې د پاکستان او د تاجکستان مېس کې چې دا کوم نوی راشه درشه شروع شوه دي، یا د افغانستان وزې حواله سره چې دا غي کوم نوی پلانونه او نوی چې دینو پروژې چې دینو په نظر کې دي، هغه کې به دا واخان د اهمیت وی چې دا څومره اکمالات او دا څومره دا دغه بچی کیږي، دا به ټول د دې سیمو د لاري کیږي، د بدخشان د لاري کیږي، یا دا د هغه سیمو د لاري کیږي چې هغه د پاکستان او افغانستان د تاجکستان سره تړلې سیمې دي. نو په دې وجه باندې چرته نه چرته د منطقي چې کوم قوتونه دي چې پاکستان افغانستان کې نوې لوبې بوسکي سیاسي بوسکي شي کول غواړي، ستراتیژیکي بوسکي شي کول غواړي، نو هغه لپاره به واخان چې دنو یو اهمیت وي او ارزښت وي.
مننه. البته کچیرته وکتل شي خټک صاحب، د تاجکستان او د پاکستان د روابطو په برخه کې په 2014 کال کې د تاجکستان یو پلاوی له افغان طالبانو او له چینایانو سره په دې باندې خبرې کړې وې چې چین د تاجکستان لاره افغانستان ته ترانزیت لاره پرانیسي او په دې باندې خبرې وشي. بل لورته د افغانستان او د تاجکستان ترمن په سرحد کې د بدخشان د ولایت پسیمو کې هلته ځینې ملکی خلک د سوداګری کوي. د طالبانو په اول کال کې دا ځینې بندول دا وړ وړ بازارونه دي چې د سیمه خلک ډیره ګټه ترې کوي. په دوم کال کې ځینې بازارونه پرانستل شول، بیا بیرته بند شول، لیکن په 2014 کال کې دا پرانستل تر دې اخیره پوری. البته د هوا په وخت کې چې بنشوي بیل خبره ده، او بل لور ته چې کچرته وکتل شي د تاجکستان جنو پلاویو د کاسازر پروژې په ارتباط هم د سشتین څراغ ور کړی دی. د غاړخته کې بیا څوک چیرته وګوري په ورته وخت کې تاجکستان غواړي چې له طالبانو سره یو ډول روابط ولري، کدا غواړي نو آیا تاجکستان په پاکستان باور کولی شي چې غته لاس ورکړي او په افغانستان کې امنیتي وضعیت ګډوډ کړي؟
ګوره دې کې به مهم رول چې وي هغه د چین وي. چین به ځکه چې چین غواړي چې تاسو قتل دې تیرو څو ورځو کې چین وختل چې د پاکستان او د طالبانو مېز کې چې دی نو روغ جاړې وکړي او دوی مېز کې چې دی نو دغه وکړي تعلقات ښه کړي. دغه نن چین به نه غواړي چې هغه دې چې دی نو د واخان دا کوم موجوده حیثیت چې دی کې چې تغیر راشي، ځکه چې دې کې تغیر راځي نو بیا دې په نتیجه کې چې دی نو یو عمومي اړې ګړې راځي په ټوله منطقه کې، یو نوي نیابتي جنگونه شروع کیږي. ځکه چې کفر زکات په واخان کې یا د تاجکستان د لوري یا د پاکستان د لوري کوم خوځښ کیږي یا ځنې سیمې نیول کیږي یا پورا الته مهم نقطې په قبضه کوشش کیږي، نو دا په منطقه کې او په دنیا کې یو نوی چې دنو د طاقتونو یو توازن چې کوم موجود دی دا به خراب شي په منطقه کې، یو نوی توازن دا توازن به ګډوډ شي او د توازن په نتیجه کې به نوی اړې ګړې او نیابتي جګړې او مسایل شروع شي.
مننه خټک
صاحب، په کال چین بنو غواړي
مننه. چین بم نه غوړی او لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، هند هم نه غوړی، ځکه چې هند خو همدا خبره تکرار کوي چې د هند سرحد له افغانستان سره لګیدل دی، یعنی د ګلګت بلتستان خبره کوي لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه. را به شوب د خبرونه په روسیو کې د 2015 کال په برخه کې بلنډي پښتنې وکم اتمر صاحب، څاټ کال کوي له سیاسي نظامی په لاره چې 2015 کال په د افغانانو لپاره څرنګوي
کارلی خو به متاسفانه چې خبر نه یې، ځکه تاسو پیږئ چې په امریکا کې نوی ولسمشر همدا چارې سنبالوي، او د خویو عادت نه داسې ښکاري چې دی به په نړۍ کې یو سلسله بحرانونو ته به د پای ټکی کیږدي او یو سلسله تغییراتو ته دی پیشبین دی. ګرچه زه په دې باور یم چې امریکا افغانستان ته زیاتی نه راځي یا سرتیری نه لیږي، لیکن کیدای شي چې د افغانستان قضیه دوی ملګرو ملتونو ته وسپاري او چور امریکا د افغانستان د مسایلو نه ووځي، او د دې امکان شته دی چې ملګرو ملتونه دغه مسؤلیت واخلي په افغانستان کې یو خالص الله په افغانستان کې یو د خبرو اترو زمینه مساعده
ومانه
نور هم خطرناک وی، ځکه چې تاسو په اوریدلې وی امریکای دولت اعلان وکړ چې موږ کله چې پیسې طالبانو ته ورکو د طالبانو د پیسو په مقابل کې کار و، نو اوس دا اوس پر معلومه نه ده چې طالبان په دغه سي امنیتی سیاسي بد حالت او خصوصا لکه چې دوستانو مرته اشاره وکړه روسیه سره، منځنی اسیا سره، ایران سره د تعامل په درشل کې دوی به څنګه وشي کولای چې د امریکای اوښتنو ته سره هم ځواب ورکړي، او کچیر ځواب ورنکي امریکا به سره صبر کوي لکه چې دوستانو مرته اشاره وکړه. راتلک راته کې ممکن نه ده، دلته وایي چې تر اوسه پورې 15 میلیارد ډالر مفت پیسې تللی دي، ولې موږ ګټه نه ده کړې؟ اوس موږ غواړو چې ګټه وکړو. امریکا اوس یو د میلیاردرانو په لاس کې دی، هغه یو روپۍ
البته د ارقام په برخه کې خلاصو د خیس خبرې کې تر اوسه پورې ډېر دقیق ارقام نه دي خبره شوی. شیرزه صاحب، تاسو نظر کا واخلم چې پیشګوئی کوي 2015 کال به د افغانانو لپاره له سیاسي پلوه څنګه وي؟
زه فکر کوم چې ښه کال بنئ، په همدې چې امریکا چې دا خبرې کړې ده چې مونږ په دومره خرچه وکړه دومره مصرف وکړه اوس حساب اخلو مونږ کار غواړو، زه فکر کوم په دغه 2015 کال کې داعش چې دوی په دغه درې نیم کال کې داعش نو یکله دغه یو ویشت تترګرې ډلې چې په افغانستان دوی وروزوله او دوی تخفیه کړه، دوی ته تعلیمات ورکړه، اوس په دغه مانا
وقت اجازه نه راکوي صرف پلس وسانیو کې به خټک صاحب نظر هم واخلم. خټک صاحب للوې سره به د سیمه افغانستان پاکستان څرنګه وي په 2015 کال کې په لانډو
2015 کې به نور هم سیاسي او فوجي چې د فعالیتونه زیات شي او معلومات نه ښکاري چې دا به د دوه خرابې دوه طرف تر
روانه. مننه خټک صاحب، اتمر صاحب او غرنۍ صاحب او شیرزای صاحب، له تاسو مننه کوم. زحمت شي بر اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مه.